دوی بجی شوی قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم دا سړی رادیو په دې خبرونه کې چې عصمت څاروانی وړاندې کوم د اوري چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چارواکي باید د وسلوالو مخالفانو د موجودیت په اړه د عبدالرب رسول سیف ادعا ته ځواب ووایي. ولسمشر غني وایي د کورونو د قبالو شرعي کېدل به پانګونه څلور برابره زیاته کړي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې توجه وکړئ خبرونو ته. لومړی ناجیه صافی د افغانستان خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د ولسی جرګې غړي په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګندوي. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي، او د ولسمشر غني د فرمان په اساس د هیواد په بېلابېلو برخو کې 1500 جوماتونه رسمي شول. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې ادارې پلاوی یو ځلی بیا د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې په ناامنو سیمو کې د حکومت عملیاتو کومه نتیجه نه درلوده.
په ننګرهار کې یو ورځ کې 1500 خویندې ورونه د داعش ډلې وړي دي، تر اوسه پورې نامعلومه دي. دا د حکومت بې کفایتي نه ده، دا د چا بې کفایتي ده.
نوموړي له دې وړاندې هم خبرداری ورکړی و که حکومت په ختیځ ولایت ننګرهار کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه کړي، نو دوی به خپله د وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. غلی غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ښاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا په اساس دوام وکړي.
وزارت مالیات او نور ټول وزارتونه د ښاروالۍ سره یو قرارداد بدلو. هر بار که اینا اصلاحات انجام میدن، نادری صاحب باید صلاحیت بیشتر، امتیازات زیادتر برشون.
دا شبکه په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې وړاندې د کابل په ګډون په اکثر ولایتونو کې خلک د ښاروالانو له کارونو شکایت درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د وسلوالو مخالفانو یوه 15 کسیزه ډله په جلال آباد ښار کې نیول شوې ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ډله په ورانکارو فعالیتونو بوخته وه چې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه ډله په یو شمېر چاودنو او انسان تښتونو کې هم لاس درلوده. له دې وړاندې د کندوز امنیتي مسؤولانو هم ویلي چې د مخدره موادو دوه قاچاق کوونکي نیولې دي. او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې د ولسمشر غني د فرمان په اساس د هیواد په بیلابیلو برخو کې 1500 جوماتونه رسمي شول. د دې وزارت مرستیال د یو الحق عابد نن ازادي رادیو ته وویل چې له دې سره به د مولا امامانو امتیازات هم زیات شي. نوموړي وویل چې اوسمهال په افغانستان کې 50,000 جوماتونه ثبت او رجستر دي چې له دې جملې څخه 4,000 رسمي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو چلنیز ریپورت کې د روغتیا نړیوال سازمان تورن کړی چې په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل خوده. دا راپور چې نن خپور شوی په کې موندل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د سیاسي او اقتصادي دلایلو له کبله په دې اړه بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان ځندولی و، او کله چې بیړنۍ روغتیایي وضعیت هم اعلان کړ د ایبولا په وړاندې په جدي عکس العمل خودلو کې پاتې راغی. کارپوهانو د خبري اژانس ته ویلي چې WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان د تیروتنه په سیمه کې د خلکو د ژوند په بیا تمامه شوه. تر اوسه پورې د ایبولا ناروغي په لویدیځ افریقا کې تر 1,000 زیات کسان وژلي، او کارپوهان وایي د دې کال تر پای ته رسیدو پورې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه په بشپړه توګه نشي نیول کېدای. ټاکل شوی چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره وګوري، او له هغه سره به په سوریه کې د روسیې پر پوځي حصور خبرې وکړي. تمه ده چې نتنیاهو به نن له پوتین سره په لیدنه کې نوموړي ته د اسرائیلو هغه اندېښنه څرګنده کړي چې د سوریې په یو ساحلي ښار کې د روسیې د پوځي تاسیساتو په اړه لري. یوې اسرائیلي ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې له نتنیاهو سره مسکو ته په دې سفر کې د اسرائیلو د پوځ لوی درستیز او د پوځي استخباراتو مشر ملګرتیا کوي. اسرائیل د سوریې په شخړه کې د روسیې د ښکېلتیا له کبله اندېښنه لري. بلخوا د امریکا او جرمنی د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به په اروپا کې د کډوالو د بحران د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې د خپل جرمني سیال فرانک والټر شټاینمار سره وکتل. شټاینمار ویلي په سوریه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره سیاسي او اخلاقي مسؤلیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا متحده ایالات 10,000 سوری کډوالو ته پناه ورکړې او په 2015 کال کې به 15,000 نور سوری کډوال هم ومني. جرمني بیا ویلي په دې کال کې تر 1,000,000 پورې کډوال ځایولی شي. شټاینمار له مسکو سره د سوریه پر موضوع د جان کیری ارتباطات وسایل او زیاته کړه سعودي عربستان او ایران هم باید په سوریه کې د بحران د حل پاتو کې برخه واخلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې په دغه هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کیږي. لا یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ایرانیان لا هم پر امریکا باور نه لري خو دغه موافقه باید اړیکې ښې کړي. روحانی دغه راز ویل تهران به خیلی امریکا سره د زندانیانو له تبادلې سره هم لیوالتیا ولري. ایران د امریکا ګڼ اتباع بندیان کړي دي چې په هغو کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسون رضایان هم شامل دي. په عین حال کې ایران هڅه کوي چې امریکایي زندانونو ایراني بندیان خوشې شي. په دوی کې ځینې یې له نړیوالو بندیزونو په سرغړونې محکوم شوي دي. او د مراکش لوی سرنوال د هغه مراکشي وګړي د نیولو خبر ورکړی چې 14 کالۍ بې محاکمې په ګوانتنامو زندان کې تیر کړي وو او تیرونه یې خوشې شو. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 30 کلن یونس عبدالرحمن چکوری له بنده خوشی کړي او خپل هیواد ته استول شوی. د مراکش لوی سرنوال پرون ویل چکوری د چهارشنبه په ورځ ونیول شو او له تروریزم سره په اړه تورونه به محاکمه شي. عبدالرحمن چکوری د 2001 کال په ډسمبر میاشت کې په داسې حال کې د پاکستان امنیتي مامورینو لخوا ونیول شو چې د عربانو له یوې ډلې سره د تورې بوډۍ له غرونو څخه د تښتېدو وروسته د پاکستان خاورې ته اوښت. نوموړی په 2002 میلادي کال کې د ګوانتنامو زندان ته واستول شو. د چکوری له خوشې کېدو وروسته په ګوانتنامو زندان کې یوازې 115 نور بندیان پاتې دي. دا خبرونه
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12:00 پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدغه څپه دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدای شئ. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چارواکي باید په کابل کې د وسلوالو مخالفانو د موجودیت په اړه د عبدالرب رسول سیاف ادعا ته ځواب ووایي. ولسمشر غني وایي د کورونو د قبالو شرعي کېدل به پانګونه 4 برابر زیاته کړي. د هلمند د ملي امنیت نوي رئیس ته دغه ولایت د وضعیت د ښه کېدلو ژمنه ورکړه.
د ملي امنیت په نمایندګۍ تاسو ته تعهد ورکوم چې ستاسو همکاري سره انشاءالله وضع ته به تغییر ورکړو.
د ملي وفاق په نوم یو ګوند وویل د داعش د مقابلې لپاره نګرهار ته سلګونه پلویان لیږي. ولسمشر غني بیا وایي ژر به د داعش پر ضد اقدام وشي. طالبانو د کنړ د چپې درې په زرګونو زده کوونکي له زده کړو محرومه کړي دي.
طالبان وایي دا بند رو نه مننه منو خپل ځان ته حکومت دی کنه وایي ضرور دا موږ نه منو دا تعلیمي دا موږ بند کړي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د یو کلی زرژغونه په نوم ډراما او د ښځو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شي. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفانو د ملاتړو د موجودیت په اړه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونی جدي تعقیب کړي. وکیلانو نن د شاغل سیاف خبرې د اندیشنې وړ وبللې او زیاتې کړې چې دوی به شاغل سیاف هم خپل وی غیر علنی غونډه ته وروغواړي. دا چې د وکیلانو عمده اندیشنې څه دي؟ اسد الله لودین د کابل په سټوډیو کې لري. له دې به نور جزئیات واورو. لودین صاحب مهرباني.
ډیر مننه سروان سپ سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ولسی جرګې نننۍ غونډه تر ډیره د استاد عبدالرب رسول سیاف پرونی خبرو او دغه راز د پرونی خبرو په اړه خبرګونونو ته ځانګړې شوې وه. اکثر وکیلانو ویل چې د استاد عبدالرب رسول سیاف خبرې پر ځای دي او حکومت او په تیره بیا د افغانستان د ملي امنیت ریاست باید دغه ادعاوې په جدي ډول تعقیب کړي او ولس ته په اړه وضاحت ورکړي. دوی وایي چې د مهال ولس په بې برخلیک حالت کې ده او په یو ګنګ حالت کې ده، ځکه چې استاد سیاف له دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړي خو حکومت یې په اړه لازم او قناعت ورکوونکی ځواب ولس ته نه دی ورکړی. د جرګې په نننۍ غونډه کې ډیرو وکیلانو په دې اړه څرګندونې وکړې. ښه ده چې د داود کلکاني څرګندونې واورو چې دی هم د ولسي جرګې غړی دی.
ای وظیفه دولت اسلامی افغانستان است که جرأت از این پیدا بکنن که اونها را به محکمه کشانند. ما میخواهیم که دولت در مقابل دشمنای مردم افغانستان، در مقابل جاسوسای ISI اقدام جدی مطابق با قانون بکنه.
لکه څنګه چې اوریدونکو ته هم معلومه ده، تیره ورځ استاد عبدالرب رسول سیاف د استاد ربانی د تلین په څلورمه غونډه کې وویل چې دا مهال د وسلوالو مخالفینو نفوذي اشخاص او ملاتړي د حکومت په لیکو کې فعالیت کوي. ښاغلی سیاف وویل چې ترهګر د حکومت تر زنې را رسیدلی، یعنی ډیر نږدې وضعیت کې دی ورته. او ښاغلی سیاف وویل که حکومت د دې نفوذي اشخاصو او د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو مخه وننسی، ممکن د حکومت له دننه څخه د حکومت پر ضد باندې پاتون وشي. د وکیلانو له بحثونو وروسته د جرګې مرستیال ظاهر قدیر چې نن د غونډې مشري کوله له کورنۍ چارو وزارت او دفاع وزارت او دغه راز نورو اړوندو ادارو څخه وغوښتل چې باید استاد سیاف خبرې په جدي ډول تعقیب کړي او ولسي جرګې ته دغه راز ولس ته د قناعت وړ یو ځواب ورکړي. ښه ده چې د ښاغلي قدیر لنډې خبرې هم واورو.
د امنیت ملي نه، د وزارت دفاع نه، د وزارت داخله نه رسما دا غواړو هغه د جدي تعقیب کړي او په عین زمان کې امنیت داخلي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي چې دا موضوع دې رسما او جدي تعقیب کړي او تالار ته دې راپور ورکړي.
موږ هڅه وکړه چې د ولسی جرګې د دې غوښتنو په اړه او دغه راز استاد سیاف د پرونی څرګندونو په اړه د حکومت خبرګون هم راواخلو. خو باید ووایم چې تر اوسه نه یې توانېدلی چې د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت او دغه راز د حکومت د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د ویندویانو نظرونه راواخلو، خو هڅه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې دغه نظرونه له ځان سره ولرو. د په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو خبره له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله هم یاده کړې وه. هغه په یوه غونډه کې وویل چې د حکومت په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو جاسوسان شته او داسې کسان شته چې د هغوی فعالیتونه توجیه کوي. خو هغه مهال ښاغلی عبدالله وویل چې دوی هڅه کوي چې دغه ډول کسان د حکومت له لیکو څخه لرې کړي. خو دا چې حکومت به په دې برخه کې څه ځواب وایي او څه اقدامات به کوي دا به وروسته څرګنده شي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودینو چې د کابل استودیو څخه د ولسی جرګې د ځینو غړو د څرګندونو په باب معلومات درکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ننګرهار له ځینو ولسوالیو څخه په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو راپورونه ورکړی شوي او د دې ولایت ځینو بانفوزه مشرانو خبرداری ورکړی چې که حکومت د داعش پر ضد اقدام ونه کړي نو دوی به وکړي. خو افغان ولسمشر په نږدې راتلونکي کې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد اقداماتو خبر ورکوي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل اوروي.
په داسې حال کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، ولسمشر اشرف غنی وایي ډېر ژر به هلته د دې ډلې پر ضد اقدام وشي. د ننګرهار خلک او وکیلان له حکومت غواړي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال چې د دې سیمو د خلکو امنیت ته ګواښ کوي وځپي. له ازادۍ راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ولسمشر دې پوښتنې ته چې ولې د داعش پر ضد د ننګرهار د خلکو آواز تر اوسه له ارګه نه دی اوچت شوی په ځواب کې وویل
اواز چک سو او اقدامات من تاسو شاید وسی زه نه غواړم چې خبرې وکم، زه غواړم چې اقدام وکم او انشاءالله ننګرهار به اقدام ووي.
له دې مخکې د ولسي جرګې مرستیال مشر او د ننګرهار استازي ظاهر قدیر خبرداری ورکړی و چې که حکومت د داعش پر ضد په دې ولایت کې اقدام ونه کړي نو دای به اقدام وکړي.
مونږ به تر دفتر 15 نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو، او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي، نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې اعلان جنګ ورسره کوم.
د هغه کار و چې په لومړي ځل د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او تیره اونۍ د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو اړوندو سیمو کې وکړ.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملي وفاق په نوم یو ګوند پریکړه کړې چې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ننګرهار ته خپل سلګونه پلویان ولیږي. د دغه ګوند مشر بسم الله شیر وایي چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي او غواړي په دغه حرکت سره د مبارزې لپاره افغانان سره راټول کاندي. نوموړی وایي چې که حکومت د دوی د دې حرکت ملاتړ وکړي د پام وړ مثبته نتیجه به ترلاسه شي. عام خلک بیا دغه حرکت ته خوشبینه نه دي، بلکې وایي چې ډیر خلک داسې حرکات د تبلیغاتو لپاره کوي او نتیجه نه لري. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
په ختیځ ولایتونو په تیره بیا په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو د حکومتي چارواکو سربیره د عامو خلکو او ګوندونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملي وفاق ګوند غړو د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د داعش ظلمونو ته په کتو د دې وخت راغلی چې خلک سره راټول او د دوی په وړاندې وجنګېږي. د دې ګوند مشر بسم الله شیر وایي خپل سلګونه پلویان ډېر ژر ننګرهار ته لیږي تر څو په خپلو امکاناتو د امنیتي ځواکونو لیکې پیاوړي او د سخت دریځو په وړاندې وجنګېږي.
اسلامی افغانستان باید تعداد کثیری از جوانها و از مردم
د افغانستان د ملي وفاق ګوند شمال او جنوب لویدیځ او ختیځ د یو زیات شمېر خلکو او ځوانانو سره د ننګرهار او ختیځ ځون خلکو د همکارۍ او درېدو لپاره ځي. حکومت د ژر تر ژره هغه خلک چې هلته ځي او هلته د ختیځ خلک تجهیز کړي تر څو د وطن او خاورې څخه دفاع وکړو. د دې ګوند غړي وایي چې که په یو غږ د ختیځ ځون په بېلابېلو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي، د ډلې جنګیالي به پیاوړي او ټول هیواد به له ګواښ سره مخ کړي. له دې وړاندې د دغه ګوند پلویان کونړ ته هم تللي وو او د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان کړی وو. په ننګرهار کې د داعش په نوم د مشهور اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو له دې مخکې د بېلابېلو نورو ادرسونو هم اندېښنې خپرې شوي او د حکومت د پاملرنې غوښتنې شوي دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ازادي راډیو او شمشاد تلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل چې په یو پلان کار کوي او ډېر ژر به په ننګرهار کې دغه ستونزې ته رسیدګي وشي. عام خلک بیا چې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو په وړاندې جنگ د کوم ګوند کار نه دی، بلکې هغه پیاوړي امکانات غواړي. د کابل یو اوسیدونکی طلحه
نشي کوي چې یو حزب د لوی مسلې ته د پایټکه کې دی، ځکه داعش پورې یا هم د طالب پورې بیرونی استخبارات دی هغوی حمایت کوي. نو د دې لپاره پکار ده چې همدغه حزبونه او همدغه مشران او رهبران خپل ملي اردو پولیس حمایت کړي او داعش یا هم طالب ته شکست ورکړي.
د حال کې ځینې نور بیا وایي چې خلک باید د حکومت ترڅنګ ودرېږي. دوی وایي ګډ کار کولای شي اندېښنې راکمې کړي.
د ټول افغانستان په خلکو باندې دا یو وجبه ده چې باید د داعش په مقابل کې داعش ته کوتوریست او کار څوکي مسله چې د افغانستان د خلکو په خلاف باید ټول موږ تاسو ټول ودرېږو. همدا حکومت د خلکو ته امکانات برابر کړي.
په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونو په وړاندې اندېښنې په داسې حال کې ډېرېدو دي چې د ځینو راپورونو له مخې د دغه ولایت په اچین، هسکمین، کوټ او د بالا ولسوالیو کې د دوی د فعالیتو رئیس شاوخوا 600 خلک وژل شوي دي. په همدې ډول داسې راپورونه ورکړل شوي چې د ډلې په خپلو نفوذي سیمو کې زندانونه جوړ کړي او د زده کوونکو په مخ یې لسګونه ښوونځي تړلي دي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو چې اوس ازادي رادیو اورئ، د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې اورئ. شي د هلمند والی وایي ملي امنیت باید د بې ځایه مصرفیتونو پر ځای خپلو مشخصو دندو ته پام وکړي. هغه دا څرګندونې د هلمند لپاره د ملي امنیت د نوي رئیس د معرفي په غونډه کې وکړې. والی وویل تر هغو چې ملي امنیت او خلک په ګډه د ناامنیو پر ضد مبارزه ونه کړي روان امنیتي حالات تغییر نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند یو شمېر ولسوالیو امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې اړه نور جزئیات له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپور کې واورئ.
د هلمند والی میرزا خان ریمي وایي که څه هم په دې وروستیو کې د وسلوالو محاربې ویلې کې ماتې شوې دي، خو تر هغو چې ملي امنیت خپلې اساسي دندو ته پاملرنه ونه کړي د دې ولایت په موجوده ناوړه حالت کې تغییر نه راځي. هغه دغه خبرې د هلمند لپاره د ملي امنیت د نوي رئیس د معرفت په غونډه کې وکړې. رحیمي که څه هم ونه ویل چې د ملي امنیت کوم مسؤول په کومو بې ځایه کارونو باندې وخت تېر کړی دی، خو زیاته یې کړه د هلمند ملي امنیت باید درې اساسي مسلې نشي توکي، تروریزم او خارجي لاسوهنې او هغه اقتصادي منابع په خاص ډول د قانونو د غیر قانوني کیندنې مخنیوي ته توجه وکړي چې وسلوال ترې نفه وړي.
موږ امنیت ملي باید د موږ د خلکو ټول هغه پرابلمونه چې دي څه په بخش د مبارزه له تروریزم سره، قاچاق مواد مخدر، اقتصادي سبوتاژونه او په زمن کې رواني جنگ، په دو مقابل کې دوی باید خپل کارونه هغه سي عیار کړي چې د دښمن پلانونه موږ په وخت او زمان کاش او خونسایو.
ولیول د شمالي ولسوالۍ په خاص ډول مساکله او کجکي کې په دې وروستیو جنګونو کې وسلوال ته درانه تلفات رسېدلي دي او د هغو جنګیلي کې تر ډېره له منځه تللي دي. ریمي د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د ملي امنیت په شمول د دولتي ادارو سره مرسته وکړي چې امنیت کې بهبود راسي. د هلمند د ملي امنیت نوي رئیس بریج جنرال محمد یاسین ول وزت هغه وخت مثبت لور ته تغییر کوي چې خلک د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. هغه وویل همدان نن سهار په کجکي ولسوالۍ کې د خلکو په مرسته عملیات پیل کړي دي چې په لږ وخت کې ډېر پرمختګ هم لري. بریج جنرال محمد یاسین د کومو مشرانو، علماو او جهادي قمندانانو غوښتنه وکړه چې په هر کټګوري کې وسلوالو پیژنې خبرې ورسره وکړي او هغوی دې سولې ته راوبلي.
زه د ټولو وروڼو نه خواهش کوم چې د مخالفینو سره څوک د خپلوۍ له لحاظه، سیاسي پخوانۍ رابطې، جهادي رابطې او یا قومي روابطو په لحاظ کولای شي چې روابط تامین کړي. زه یې په خدمت کې یم چې ورسره روابط تامین شي. اول باید د خبرو د لارې دغه د هلمند ولایت مشکل سره د حل لارې ولټو. د ملي امنیت په نمایندګۍ تاسو ته تعهد ورکوم چې ستاسو همکاري سره ان شاء الله وظیفه به تغییر ورکو.
د هلمند د ملي امنیت پخوانی رئیس سید محمد امین کرزده چې د پخوانی جهادي کمانډانانو څخه د تیر اوو میاشت راهیسې په هلمند کې دنده لرله. د هلمند خلک وایي ملي امنیت باید د وسلوالو د یو شمېر دسیسو دفې ته په نطفه کې پاملرنه وکړي او هغه خونسا کړي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر شلو زیات ښوونځي بند کړي او زده کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. چارواکي همدا خبره تاییدوي او وایي چې وسلوالو طالبانو یو شمېر ښوونځي کاملا بند کړي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې له تیرې یوې اونۍ وسلوالو طالبانو د زده کوونکو او ښوونکو په وړاندې ښوونځي تړلې دي او په ولسوالۍ کې د تعلیم مخه نیولې ده.
د چپی درې ولسوالۍ د ګلسلک د کلي نه وخوا سوري غاړه ده، اوتلا، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا اوه مکتبونه دي چې اوس فلحال بند دي. نو طالبان وایي چې دا بند دي، روزنه موږ نه منو. خپله ځانته حکومت دی کنه وایي ضروره دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي، نه به جنکۍ راځي نه به خلک راځي.
د چپی درې ولسوالۍ د لیسې زده کوونکی مسیح الله وایي یوه اونۍ کېږي چې د ښوونځیو دروازې د دوی په وړاندې تړل شوي. له یوې خوا یې کلنۍ ازموینې را روانې دي او د بل لوري چې کوم کسان له دولسم ټولګي فارغېږي هغوی ته د کانکور امتحان ور په غاړه دی. که چېرته ښوونځي همدا سی بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي؟
جمعه کې زمونږ مکتبونه بند دي، زه ډېر خپه یم. ولې چې زمونږ درسونه تیریږي بس او دا ځکه چې په هغه زمونږ امتحان نه را روان دي. به موږ دیک چولې په دې چې موږ درس نه دی ویل، موږ نه سبا د امتحانات موږ نه درسونه دا پاتې.
دوی له ولایتي شورا، له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زره دي د ښوونځیو په پرانیستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خنډونو لرې کولو لپاره ګړندي ګامونه واخلي.
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زموږ مکتبونه خلاص شي، زموږ شاګردان او زموږ دغه چې ماسومین چې کوم دي دا ټول بې تعلیمه پاتې کېږي. که په دې باندې خبره ونیشي او دغه ونیشي نو زموږ ماشومان به بېسواده پاتې شي. ډېر خپه زموږ ماشومان بېسواده پاتې کېږي، بې قسم پاتې کېږي، غلا کوي، شوکه کوي او دا زموږ لپاره ډېره خفقان خبره ده چې دا کار کوي. موږ دا غواړو چې دا آزاد شي او زموږ ماشومان په درس وي او دغه وو.
زه دا غواړم که نه چې زموږ د مطالعې څه ګناه کړله زمون مکتبونه تړل شي دا خان زر زر زمون مکتبونه خلاص
خلق وای وسلوالو طالبانو زکه خونځي تړل چی پسیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپل هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیولې چې د چپی دری په جګړه کې د حکومت خلاف برخه خسته و
دا طالبانو باندې دار چپلم سمن چې مونږ ته پته نه لګي
کار دا خبره ده یو طالب د غیرون نیول شوی ده زه هغه زه به دا ټول مکتبونه بند کړم زما ورور به را خلاص کړي او هغه وایي که زما ورور را خلاص کړم مکتبونه به خلاص شي او که زما ورور را خلاص نه کړم مکتبونه نه خلاص شي ولس پکې څه نه شي ویلی ولس پکې چوپ پاتې دی
جرګې مرکې پکې سپینګیرو علما راغونکل او هغه علمام ټول معرف دي
زمونږ مدیر ورغلی و ورته ویلې چې څه خبره ده څنګه مکتبونه بند کړي دي دا علما دې دا چې زما ورور به را خلاص کړي
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته وویل مکتبونه که د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو عام خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي نو د ښوونځیو بندول د ټولو په زیان دي او ولایتي شورا هڅې پیل کړې چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي
په کونړ کې 512 باب مکاتب لري د یو افسر مخکې ټول مکاتب کولاوه خو لیکن د چپې درې ولسوالۍ مکاتب تړل شوی دي نه یوازې چپې درې بلکې د ټولو ولسوالو باندې دا بد اثر کوي امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې کوم دې مسلې حل دولت ونه لټي شاید چې په نورو ولسوالو کې هم مکاتب وتړل شي نو موږ خپل حل غلي شروع کړي دي خو تر دې دمه پورې موږ نه توانېدلي چې را دې کې د حل لار شروع کړي دا غوښتنه کوم چې معرف د امن طالبانو لپاره ام زموږ د ولسوالو لپاره د یو ملک د هوا سرنوشتا کی خه خبر ده چې معرفت اجازه ورکړي د تیر پښان دي
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم منی چې یو شمیر خونځي په چپه دره کې تړل شي ودی خو دوی د یو چا د نیولو او خوشی کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکول شي
دغه مکتب مګر نه دی ښه ټول اسباب مکاتب دغه نه چې دغه دی هغه کوم لګی دی وي موقت نه حل ځل روان دی وي دا ان شاء الله لړ دې تخلاص دا امتیازونه موږ نه ورکو چې دا دی خلاص یو دا باندې دی دا شین موږ نه کوو دا دولت په وړاندې مجرمینو هغه موږ صلاحیت نه لرو د مکتب باندې دی نو خو دا به دی باندې دی خو بل دی دا خبره ده
هغه ویل دی وړاندې په مروري ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو له خوا تړل شوی وو چې 13 ورځ د قومي مشران
د سپتمبر 28 چې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابره ده په کابل کې د ځینو مدني ټولنو لخوا په ځانګړي مراسمو سره ولمانځل شوه په دې مراسمو کې ورزشکارانو او سندرغاړو په خاصو حرکاتو سندرو خلکو او نړۍ ته د سولې پیغام ورکړ د ازادي راډیو خبریال دې مراسمو ته ورغلی دی او په دې اړه راپور جوړ کړی
نن د سپتمبر 28 نیټه ده چې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابر ده دا ورځ په ټوله نړۍ کې په ځانګړې توګه په هغو هېوادونو کې چې جګړو سخت ځپلي دي نمانځل کېږي د افغان حکومت او ځینو مدني بنسټونو یادې ورځې ته ځانګړې تدابیر نیولي دي د کابل په زړه کې د شهید فرخوند واډ کې ځینې مدني فعالان سره راغونډ شوي دي په یو لړ خاصو نندارو سره د دې ورځې په اهمیت خلک پوهوي د فرنګیانو کې ماشومان ځوانان او تنکي ځوانان دي دوی په ځانګړي خاصو مراسمو او یو لړ خاصو نندارو سره د کابل ښاریانو توجه ځان ته راولې ده دوی د سولې پیغام ورکوي په دغه مراسمو کې ځینو ورزشکارانو خاص ځانګړي حرکات اجرا کړل سندرغاړو د سولې سندرې وویلې او د سولې پیغام یې خلکو ته ورکړ دا مراسم چې د بنیاد فرهنګي خاطره آفرینان لخوا راغوښتل شوي دي او هدف یې څه ده د دې بنسټ رئیس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما نیاز داریم تا حداقل مردم افغانستان را و دشمنان مردم افغانستان را بفهمانیم که ما برای صلح نیاز داریم و صلح یگانه خواست مردم افغانستان است هرچند میدانیم که این مسئله شاید بسیار موثر نباشه اما حداقل کار را که ما میکنیم همی از با حرکت های نمادین خود در جامعه مدنی که فریاد مشترک صلح خواهی را با مردم افغانستان یکجا بلند میکنیم امیدوار هستیم تا بالاخره مردم افغانستان این فریاد
در افغانستان دشمنان پدیو پوهاوو چې افغانستان سولې ته جدي اړتیا لري سولې د افغان ولس یوازینۍ غوښتنه ده که څه هم پوهیږو چې زموږ حرکت چندانې ګټور نه دي موږ مدني ټولنه چې کوم کار کوو لږ تر لږه باید د خلکو غږ اوچت کړو چې افغانان سوله غواړي. افغانان دې د سولې لپاره په یو آواز غږ اوچت کړي، څو د پردي جګړې قرباني نشي او د بهرنیو د لاسونو وسیله ونه ګرځي.
په کابل کې دغه ورځ په خاص مراسمو سره په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې افغان حکومت د سولې راوستلو په برخه کې زیاتې هلې ځلې کړې دي، خو لا هم افغان حکومت نه دی توانېدلی چې په هیواد کې تلپاتې سوله راولي. رحمت الله افغان، کابل ښار، د شهید فرخنده واټ.
له کابل څخه مو د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو د مراسمو په اړه راپور اوریدو. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس په اجمل ان د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. ښاغلي غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ښاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا په اساس دوام وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د وسلوالو مخالفانو یوه 15 کسیزه ډله په جلال آباد ښار کې نیول شوې. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ډله په ورانکارو فعالیتونو بوخته وه چې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د ازادي راډیو د همکار جان خال کوزي د مړینې له امله په کندهار کې د قران عظیم شان د ختم او دعا مراسم نن ترسره شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د ورستۍ موافقې ملاتړ کوي. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به په اروپا کې د کډوالو د بحران د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتوي. او ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره وګوري او لاغه سره به په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبرې وکړي.
اوس هم سباون کاکړ اقتصادي خبرونه اوروي.
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د کرنی وزارت مسولین وایي چې په روانونه کې به په ټول افغانستان کې د نباتي آفات پر ضد یو ملي سروي پیل شي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې د دغه سروي لپاره نړیوال بانک 213 موټرسایکلونه د دغه وزارت د نباتاتو ساتلو ادارې ته مرسته کړې ده. د ښاغلي راشد په خبره په دغه ملي سروي کې به د نباتاتو بیلابیل مرزونه پیژندل کیږي او ورته به د درملنې لارې چارې لټول کیږي. ښاغلي راشد وایي دغه سروي به تر درو کلونو پورې دوام وکړي. د کونړ ولایت د کرنی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د ځنګلونو د احیا لپاره 10 میلیون افغانۍ لګولې دي. د دې ولایت د کرنی رئیس عبدالغیاس ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ځنګلونو کې تر ډیره د جلغوزو او چارمغزو نیالګي کښنول شوې دي. د ښاغلي عبدالغیاس په خبره دغه ځنګلونه نه یوازې د هیواد اقتصاد ته ګټه رسوي، بلکې د غرنیزو سیمو اوسیدونکو پر اقتصادي وضعیت هم مثبت اغیز کوي. ښاغلي عبدالغیاس زیاته کړه چې اوس هم په کونړ ولایت کې په غیر قانوني ډول ځنګلونه وهل کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي حکومت باید هیواد ته د ضرر لرونکو موادو واردېدل بند کړي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل که سوداګر هم پلاستیکي تومانچې او نور ضرر لرونکي توکي واردوي باید حکومت ورته اجازه ورنکړي. ښاغلی الکوزی وایي یو شمېر سوداګر د ضرر لرونکو څیزونو په واردولو سره هیواد ته زیان رسوي، ځکه چې له دې لوري ګټور څیزونه بهر ته صادرېږي.
کچته په تعرفوی لحاظ باندې بند کی دا به موږ د لپاره مفید دی.
نو مړي د افغان سوداګرو څخه هم غوښتل چې په اخترونو کې دي د پلاستیکي تومانچو او پټاکیو واردول څخه ډډه وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دړور بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پوند 98 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 409 افغانۍ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالمجید لخوست خیلی کلی پا حکومت که ده بحرانوی جاسوسانو پا عرد عبدالرب رسول سایف خبری پر زایدی باید حقا کسان چه ده بحرانوی سر پتی عدی کلی رسواشیم. عبدالقدیر تکین لزابل ولایت خیلی کلی ده دایش پاوراندی باید یوازی گون نه بلکی حکومت و خلق طول ده دایش پاوراندی و دریشی. قدیر تکین پیوبل پیغام کلی کلی دی چه د سیاف په چیر اداوی تو میشت مخکې د ملي امنیت رئیس شاغلی نبیل په پارلمان کې وکړي. ولی حکومت په دې برخه کې اقدام نه کوي. له نورستان څخه قاری محمد مدنی لیکلی که طالبان رښتینی مسلمانان دي او د خلکو په وړاندې دردي ژنو د اختر له رارسېدو مخکې دي د سولې عملي خبرو ته حاضر شي تر څو افغانان د خوشحالۍ او پرمختګ خاوندان شي. د خبروانی په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم د یو کلی زرژغونه په نوم ډرامه.
یو کلی زرژغونه.
درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې دلاور خان د شپږ میاشتې بند وروسته له زندان څخه آزاد شو او اوس راځئ واورو چې د کلي ښځې په ټولګي کې پر څه باندې خبرې کوي.
انجلو واورئ، په بسم الله ویلو سره به درس پیل کو. نازیه او شفقه به هم تر هغې راشي.
په شفقې خبره نه یم، خو چې راتلم نازیه مې ولیده، ویل چې نن درس ته نشم درتلی.
ولې څه خبره وه چې نشي راتلی؟
کومه خاصه خبره نه وه، جامې مینځلې. خو پرون خدای داد ویل چې د نازی لیوار ګل محمد خارج ته ځي.
هو زه وغږېدم.
غوږېدلې نه یې، ته هم ښه سمه خبره یې، ځکه ستا له خاوند نه یې پور غوښته.
هو همداسې ده، خو زرلښتن ګور مې ونه غوښتل چې ووایي. خو زه دې خبرې ته حیرانه یم چې دا ځینې خلک ولې دومره خارج تلو ته خوشحالیږي. هلته خو پیسې په سرک نه دي پرتې.
ای کاشکې په دې خبره پوه شي. ګورئ چې هر کال په سلګونو ځوانان د دې قاچاقبرو له لاسه مړه کېږي، خو خلک بیا هم روان دي.
لورې، کوم کارونه چې دوی هلته کوي هغه دلته هم پیدا کېږي. بهرني هیوادو کې به لوښي وینځي او دلته په ښو ښو کارونه خرې کوي.
همدا خبره ده مورې، جمیل ډېر ورته ویلي وو، منلی نه و. خیر، هر څوک په خپل کار ښه پوهېږي.
السلام علیکم، اجازه ده؟
وعلیکم السلام، خدای دې راوله.
راځه شفیقې، په خیر راغلې. مخکې مو یاده کړې، موږ ویل نه به راځې.
وبخښه لږ ځان شو، میلمانه مو درلوده. شکر دی یو زیبل راځي.
بیا دې سترګې روښانه شفیقې خورې، چې خاوند له بنده را خلاص شو.
ایمان دې روښانه، خیر یوسې.
ښه علیمې خورې، یعنې ته سړی مشې ته ورغلې، ما ته ماتله نه شوې.
وی خورې، ډېرې ښځې وې، خفه کېږه مه، نه کېدل. خیر، بله ورځ به د خیره تا سره هم لاړه شم.
راغلې وه، خو داسې سرې سرې اوږدې ډوډۍ ځان سره راوړې وې چې دلاور راته ویل یوه ورځ دې هم داسې ډوډۍ راته پخه نه کړه.
ما ته به مې هر وخت مور په قارېدله چې ته دې ولې د خور په شان ښې ډوډۍ نه پخوې. بیا به ما ورته ویل چې د هغې خو لاسونه اوږده اوږده دي.
هو، او خبره به چې د جامو شوه، زما لستوڼي به په اجرې باندې لنډ و.
شفیقې، کور ته خو خامخا درځم، خو وبخښه چې لږ وځنډېدم.
خدای دې وبخښه، څه خبره ده؟ دې خبرو پسې به ډېر نه ګرځو.
که مو کیسو ته پرېږدم، تر سبا دا مهالې به هم خلاصې نه شي. درس به پیل کړو چې ناوخته شوه. خوشو چې خاوند په خیر سره له بنده خلاص شو.
ژوندی اوسې. خو د اسلام پلار له کلیوالو نه ډېر خفه دی.
ولې؟ کلیوالو غریبانو څه کړي دي؟ بس دا چې
وایي همدې څو کسانو شهیدي ورکړه چې زه زنداني شوم.
چا دروغ ورپسې نه دي ویلي، دا خبره خو رښتیا ده.
زړه یې ډېر ډک دی.
خیر دی، هېرېږي. کتابونه را واخلئ چې ورځ لاړه. ښه نو، د پرون درس څوک وایي؟
دا توپ در واخله. بس دی، زه خو ستړی شوم.
زه دې بدمشه جمیله، دې وختو کې ډېر زردست ستړی کېږي.
زه هم ستړی شوی یم.
تازه چه لگه دمه جوره کن
ده زرخ تلامی دینو
هر چه چه وای 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 که ما تا زور وای تاسو میمان زولی هسته
زور ده بدماشه تکره خو گل محمد ده زان بره دی خورین و میدانونو نخلاص کی او با پخو میدانونو که با کوتبال کوی
ده فوتبال میدان هیچ چرتم پوخ نوی کویم فرشونه بلری اوز ده گل محمد ریشتی هزی
اوز رو ده بدماشه نوزه تا دروغ دخته وایم در پرونه پیسه لطه ولی
ده خارشت تک با ده گل محمد پا گته نوی پخیمانه بشی
ولی با پخیمانه شی روخانه خارونه که بچه کاره وی
روخانه خارونه خود را پیشا کوی نه حال تا بچه کارو کی یاره که سره او غواری لگو دیر کار خوام دلتم پیدا کیگی ده ده جاری کار چه کار ورطا نخ کاره که ده آخ ده ورطا را نغی
او خو کار یاد ولی جان پشان فکر وکی ده بیکاره نوم بم پخول را نوری
های های ده گل محمد خود خارشت لو تا دیر خوشحاله ده خو آغا مطل ده وای ده دول غگ للری خلگیگی
لیوانی پخپل کار خپیگی سه که وای تاسی خو دیر ارتا وایم
جمیله دلاور خان چی آزاد سو تو ده هاشم خان پکا بیا کلی تر اخلاص سو
پختنی تا بای راغلی وی السلام علیکم دوار استری مشی
وعلیکم سلام وعلیکم سلام خیر ویسی کینه کینه زوانانو مزایمت ندرته کو لاړو درنا خپل مجلس کوی خدای په امان
په مخه مخه د خدای په امان
دلاور خان اورما اغه تاسو کلیوال تاج محمد چې وژل سو دا غورور څونو مې ده هغه د دیاله خانو منځ کې نو
ګل محمد یاده اگه اوز گواری خارج تلاشی پا پیسو پسی گرزی فکر کو مغستا ملگره بیای اگه نو
آلم گل قاچاق بار یاده
اما اگه یادو
دلاور خان
وقت میده
ته یو کار وکن چه هم زخوش آلسم او هم گل محمد
چه؟ ده گل محمد پا خوش آلی چکه
نور خبر پیده دیر لکتا امدانن پیسی ورکا دا غی قاش اخبر دا کسانو تیدار چی پوره شی امدانن حرکت کوی
ولی هاشم خانا زخو هیس پایان شو
دوم رزر چی پا خبر پیده واس با تم هاشم خانوی درزه چی در تا وایم
درزه چیز
خبر چی دلاور خان با پده مازدگیر که چرا توایی اولی بای را خوختایم
چوکی داده در اغلیم
اوهو گل ماما در اغلی پخیر
السلام علیکم خانسه
علیکم سلام رازه رازه کوتی تره
درزم خانسه تاسی مخ کشیست
رازه کی نازوانه رازه کی
خانسه او بخی ازم چند را گوختایم
گورا بیره مکه وزمانا پا یوا شیبا که با پویشه چه ولی میدل ترا گوخته آقا چه را سره لگ زر راولا
نه نه خان صاحب چه همی سکلی میرا غورا
گورا وی چه پتش گیره جنگ نکیگی خخیر گل ما بدا وی نیت دده چه لخپل ملک وزی لخیره
هم دستی و تصمیم خولارم که وشینو خستاسی دوا تارتیا لارم
گل ما بدا اندیخنه مکه برسیره پدی چه دعا در تا کوم مرسته با هم در سره وکم
چنگ خان سب پونه شوم
زه خبر شوم چه پیسو تردیا داری
او خان سب خود روز همیلا پیسه ورتا نری پورا کردی
گوره پیسه زه در کوم ایچ اندیخ نمکوا
خیلی سی خو زیت پونه شوم چه تاسو تا چا
های های پا قدر پویش هی دلاور خان دوم را بی خبر سره نده او چه را ور زبدا چه را واخلم
زخو دی دلاور خان تا ایرانیم چی چنگ بیل مقصد ما تا پیسی را کمی دی او نیکی هچی بدا
وی خدایا یو خمی اسلام لخواز را سرای سرای دی بله پلا را تضرور بکرائی ده اسلام پلا را و ده اسلام پلا را که نه دوده ایو خورا ده سرخان آوارده
چه ناره وی چه وی رتا ملکیگی
دوده ای نخورا ما
نور نو خبره پوه شه.
د اسلام پلاره، ولې مې دومره ځوره یې؟ یوازې ته نه یې خفه، زه هم غمجنه یم. د اسلام به همدا په برخه و.
دې زوی دې زه بیخي د هرې خوا نه پرېښیم. اشتیا چېرته ده؟ اوس مې خدای که شاتو تم زړه وشي.
تر دې چې داسې تروشه ټنډه ناست یې، اوس کښېنه، ډوډۍ به هم وخورو، خبرې به هم وکړو چې څه وکړو، اسلام څنګه کور ته راولو.
ښه نو سمه ده، تا هغه د مستو کاسه راکړه، یو دوه قاشوق به ورنه وڅکم، ډوډۍ مې زړه ته نه کېږي، هغه مسته راکړه.
لږه مالګه هم په مستو واچوه، خوند به یې ښه شي، ګوندې ډوډۍ ته دې زړه وشي.
راکړه، بده خبره دې ونه کړه. واخځه ته څه وایې چې زه په دې هلک پسې چېرته لاړ شم؟
ما ته څه لارې کوڅې معلومې دي اسلام پلاره، پسې ووځه، له یو او بل نه پوښتنه وکړه. خدای مهربانه دی که کوم چا لیدلی وي.
ګوره ښځې، که کلیوالو چېرته لیدلی وې، اوس به زما د پوښتنې نه مخکې کور ته اول راغلی وې. هېڅ چا هم نه دی لیدلی، زه په دې یقین لرم. دې کمبخت اوس ما سره بدې راخیستې.
ښه خو مونږ ورسره ونه کړل، هغه خو څه پاچایي نه غوښته. یوه ښځه یې حق وه ورته کوله مو، خوښه او ناخوښه یې خپل حق و.
ما هم بدي نه غوښتله.
خیر، هغه جنۍ چې ده غوښته هغه خو ونه شوه. بیا هغه نسیم ځواني مرګ لا اضافه پښې پسې لوڅې کړې وې.
ګوره ښځې، نسیم خو هسې بې عقلي وکړه. څه یې لاسته راوړله؟ هغه دی اوس په قبر کې پروت دی.
او اسلام زوی مې چې په میاشتو په زندان کې پاتې شو، هغه یې لا زیات ګړی غم. بس پینه خبره دا ده چې په اسلام ملامت یو.
سمه ده، ملامت خو یو، اوس که کور ته رانشي څه ورسره کوې؟ چې څوک یې پوښتنه کوي، زه یې له شرمه په اړه خبرې نه شم کولی.
د اسلام پلاره، خدای مو دې له شرمه وساتي. په فکرونه څه نه جوړېږي، بله لاره نشته، بس ته و نعیم ورپسې ووځئ ویې لټوئ.
ما او نعیم نن ټوله ورځ په همدې فکر کوو چې په دې کمبخت پسې کومه خوا ته لاړ شو.
هغه پخواني ځای کې چې کار کوه، یو ځل بیا هم هلته ورشئ، ګوندې هغوی ته معلوم وي. او رښتیا په کلي کې به یې کوم ملګری نه وي پې خبر.
همداسې به وکړم. دا د سرخان ټولکه ګناهګار به شو، د څه وخت نه چې هوار دی دا ټولکه.
خدایا، ته مو کور ته بیرته خوشحالي راولې.
امین.
د دیګ او کاسې خوان مورک دی.
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر هغه کسان چې په غیر قانوني توګه مهاجرتونه کوي، سربیره پر دې چې دوی خپله د ستونزو سره مخامخ کیږي، د دوی پاتې کورنۍ دلته د څه ډول ستونزو سره مخامخ کیدای شي؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړون کې مسوده نیازه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، نننۍ خبرونه پیلوو. په نننۍ خبرونه کې د ملي آرشیف د خطي نسخو له یوې کارشناسې میرمنې سره غږېدلې یو چې د طالبانو په دوران کې هم په دې برخه کې کار او فعالیت کړی دی. دا چې څنګه توانېدلې ده په خبرونه کې به واورو. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د
افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلینو ازادي راډیو ته وکړه، سره له دې چې پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ښځو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل هیلۍ نکزاد ازادي راډیو ته وویل په مرکز ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهولو پروګرامونه، سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي. په دې برخه کې یې کمی راوستی، خو دا دود لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. یوې مېرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري جایزه ګټلې. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې عاقله آصفي هغه مېرمن ده چې په 1901 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کور چندنا سیمې ته تللې او هلته یې له تعلیمه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري په وینا، مېرمن آصفي په ډېرو لږو امکاناتو سره د افغان کورنیو ته قناعت ورکړ چې خپلې لونې خوندې ته پرېږدي او اوس د هڅو له برکته څه باندې زر نجونې د کلي خوندې ته ځي، خو په دې کلي کې په سلو کې اتیا نجونې لا هم خوندې ته نشي تلی. عاقله آصفي ته د دې جایزې د سپارلو مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نینسن د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم ضمیمه دي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول شي. اوسته خبر ده چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودولو مخنیوي یوې ملي مبارزې ته اړتیا لري. د دې کمیسیون کمشنری قدری یزدان پرستی وی غونډه کې چې د قانوني عمر کتنجونو د ودولو د مخنیوي په هدف جوړ شوی و وویل چې د محل قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودول په قانونو کې هم زیات شوی دی. یو متحل ماشوم چې د مور او پلار له خواږی غېږې څخه محروم شي او د ژوند په سختو شرایطو کې چې توانه هم نه لري د ګډ ژوند نړۍ ته داخليږي. د بشر د نو کمیسیون چارواکي زیاتوي د 2010 او 2011 مرقم په ډاګه کوي چې په سره کې 15.2 ماشومان د 15 کلنۍ له عمره کته واده شوي.
در اصل قرآن عظیم شان است، در اصل 30 ورق است.
دا قرآن عظیم شان چې تاسو یې ګوري په اصل کې درې پانی دي چې هر جزء یې په یو ورق لیکل شوی دی. لیکوال یې حسین لاهوری دی. 14 یا 15 پانی په یو ورق کې لیکلي دي. د خط ډول یې نخسی غباری دی. تقریبا 300 کال پخوا لیکل شوی او د میناتوری هنر یې د هرات تیموریانو ته رسیږي.
هنر میناتوریش مربوط میشه به دورې تیموریان هرات.
د ملي آرشیف د ماوینې او د خطي نسخو مسلکي کارشناسي میرمن عابدی حیدری خبرې وی چې آرشیف ته راغلو مراجعینو ته معلومات ورکول. میرمن حیدری 13 کاله کېږي چې په ملي آرشیف کې د خطي نسخو مدیره ده. کلونه پخوا یې پلار عبدالقادر مشتری حیدری د دې برخې مسؤل و، وروسته یې بیا خپل لور هم دې برخې ته راوستله. د میرمن حیدری په وینا په خطي اثارو کې د خط او کاغذ پیژندل چې زرګونه کلونه لرغون تو بلری اسانه خبر نه ده، خو دا چې میرمن حیدری څنګه توانیدلی دا کار په مخ بوزي دارته وایي.
زمونی که صنف 12 فارغ شوم،
کله چې زله شونځی نه فارغ شوم، د کانکور له امتحان وروسته اقتصاد پوهنځی ته بریالی شوم. بیا می هغه پوهنځی پرې شو ده او له پلار سره می ملیار شفت راغلم. پلار می په ملیار شفت کې تقریبا د 9000 خطي نسخو مسؤلیت په غاړه لره. پلار می غوښتل هر څوک چې ډیر اعتماد پرې لري باید ورسره کار وکړي او له دې خطي نسخو څخه چې دا افغانستان فرهنګي میراث دی ساتنه وکړي. نو زه دې مسلک ته غواره کړم. یو اثر چې تقریبا 1400 کال لرغونتیا ولدي، د هغه اثر د خط پیژندل، د کاغذ پیژندل دومره اسانه خبره هم نه ده او هر څوک نسی کولای دا ډول خط وپیژني. د پلار له مرګ نه وروسته دا مسؤلیت ماته راوسپارل شو. خوشبختانه 13 کال کېږي چې زه په دې برخه کې کار کوم. ډیر زیات زحمت می ایستلی، رنگارنګ خطي نسخې می مطالعه کړي او کوم چې په دې دریو لسیزو کې د موزیم ټول خطي آثار زما د لاسه تیر شوی او هر یو می کتلې نو مبالغه به می نه وکړي.
زیر روح شده از ذهن ما شاید مبالغه نباشه.
میرمن حیدری د دې ترڅنګ چې د خطي نسخو د ساتلو مراجعینو ته د معلوماتو او رهنمایي دنده لري، له ډیری ورځپاڼو، اونیزو او مجلو سره قلمي همکاري هم لري چې څیړنیز مطالب خپاره شوي هم دي. د دې په وینا په افغانستان کې ښځو ته ډیر کم لوی کارونه ورکول کیږي، او که کومه ښځه وکولی شي کوم کار په ښه توګه ترسره کړي نو له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. حتی خپلوان او همکاران هم په آرامه نه پرېږدي او مشکل ورته جوړوي. میرمن حیدری هم له داسې ستونزو سره مخ شوی ده.
شخصي تا زمانی که وارد نباشه،
تر څو چې یو څوک په دې مسله کې وارد او مسلکي نه وي، ډیره مشکله ده چې یو خطي اثر چې زرګونه کلونه پرې تیر سوی وي په اصلي شکل دې لوستونکو ته معرفي سي. کله چې زه مراجعینو او شاګردانو ته خطي نسخه تشریح کوم، له یو لړ منفي رقابتونو او خنډونو سره مخ کیږم او تل راته موانع ایجادېږي، خو ما هیڅکله همت له لاسه نه دی ورکړی او د راتلونکي لپاره ټینګه اراده لرم چې د خپل مسلک لالاري خپل هیواد ته خدمت وکړم. ما په خپل مسلک کې ډېرې څېړنیزې لیکنې کړې او په بیلابیلو ورځپاڼو لکه هیواد، انیس، اصلاح، سیرت او نورو کې نشر سوي دي. زما د څېړنیزو آثارو ځینې بیلګې دا دي: د خطي آثارو تحقیق، د فهرست لیکلو طریقې د پوهانو له نظره، په ملي آرشیف کې فرهنګي میراثونه، د ملي آرشیف لومړنۍ خطي نسخه او دې ته ورته په لسګونه نورې هغه مقالې دي چې ما له اصلي اثر نه په ګټه اخیستنې لیکلې دي.
از اصلي اثر ما استفاده کردیم.
له میرمن حیدرین مو وپوښتل چې څنګه توانېدلې ده چې د خطي نسخو په اړه معلوماتو کې دومره مهارت پیدا کړي او له کومو لارو چارو نه ګټه اخلي.
زمانی که به گنجینه های خطاطی و گنجینه های
کله چې د هیواد خطي ټولګو ته داخله سوم، خطي او فرهنګي آثار سره مې ډېره مینه پیدا سوه. نو ومې پتیل چې د آثارو ته باید زیات لاسرسی ولرم، باید ډېره مطالعه وکړم. متاسفانه خطا ته نه یم، خو همدا کاري تجربه او مسلک مې د دې باعث شو چې د کابل پوهنتون کتابخانه، علومو اکاډمۍ کتابخانه او عامه کتابخانه ډېر آثار مې ولوستل. ډېرې سړې تودې ورځې مې ولیدلې، له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوم، خو بیا مې هم ډېر زحمت متویز چې دې ځای ته رسیدلیم.
یعنی مطالعه و تجسس خودم بوده.
ویل کیږي چې د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې میرمنې د کار او زده کړو له حق نه محرومې وې، خو میرمن عابده یوازینۍ میرمن و چې په هغه وخت کې رسمي دنده درلوده. که څه هم هغه وخت میرمنو ته په صحي برخه کې څه ناڅه د کار زمینه برابره وه، خو میرمن عابده څنګه توانېدلې وه په دې مسلک کې کار وکړي؟
دوری طالبا اولین گامی را که نهادند باید خانم ها خانه نشین شوند.
در طالبانو په دوره کې میرمنو اجازه نلرله چې لکوره به هر کار وکړي، خو خوشبختانه په هغه وخت کې هم ما دنده درلوده، ځکه چې د خطي اثارو مسؤلیت ما په غاړه وو. دې اثارو ډیر ارزښت درلود. په هغه وخت کې په رادیو کې ډیر اعلانونه وکړل چې زما په ځای کومور شخص پیدا کړي، خو هیڅوک پیدا نسول، یعنی چا نسوي کولای چې دا لوی مسؤلیت په غاړه واخلي. نو ما هم د حقوقي په حکومت کې دنده لرله. په لومړیو ورځو کې ډیره ډارېدم، هر ورځ به له یو تهدید سره مخ وم. بیا راته د آرشیف لخوا یو مکتوب راکړل سو چې کله به راته چا مزاحمت کوه، نو د مکتوب په لیدو به پوښتنه نه پیدا کېده.
بازم این مکتوب برشان نشان میدادم و دیگه سوال باقی نمیموند برشان.
میرمن حیدری چې د طالبانو د دورې په یادولو سره ایستونی راډک شو او لسترګوی اوخ کې بهیدې، د ښځو پر وړاندې د هغې دورې له ځینو ناخوالو یادونه وکړه چې په هر قدم کې له توهین، کرکې، وهلو، ټکولو او جبر سره مخ وې، خو بیا هم دې مقاومت وکړ. په هغه وخت کې چې د یوې ښځې لپاره کار کول جرم و، دې ادامه ورکړه.
زمان رئیس آرشیف ملی در روی آرشیف ملی نشسته و
کله به چې سهار دندې ته راتلم، د آرشیف رئیس براته سر تر پایه کتل. یو ورځ زما یو همکار وغوښت او ورته ویل، ولې د دې میرمنې د بوټانو ژغ اوریدل کیږي؟ ما چې دا خبره واورېده لړزه را باندې راغله. ډېره وارخطا سوم، هسې نه چې بدرد راته وایي، خو زما بوټان د کلوشو په رقم وه او هیڅ ژغ یې نه درلود، هسې بهانې یې راته لټولې. موږ ته به یې دیني درس هم راکاوه. نارینه به په اتاق کې ناست وه او زه به د باندې دروازې شاته ناسته وم. کله به مې چې خبرې کولې، استاد براته ویل ورو ورو خبرې کوه،
صدای ته آهسته کن.
له میرمن حیدری نمو پوښتنه وکړه چې د هغه وخت شرایطو ته په کتو دا څنګه توانېدلې وه چې په آرشیف کې له مراجعینو سره خبرې وکړي او د تاریخي آثارو په اړه ورته معلومات ورکړي.
هغه وختونه چې رایاد کړم ډېره خفه کېږم، له ډېرو پوښتنو سره مخ وم، په لاره، په موټر کې او خپل په آرشیف کې تل راسره ناوړه چلند کېده. کله به چې آرشیف ته مراجعین راتل نو هغوی ته به ما معلومات ورکول، ځکه چې زه د دې برخې مسؤوله وم. 15 متره به لیرې له هغوی نه ولاړه وم او د خطي نسخو په اړه به مې معلومات ورکول. چادري به مې هم په سر وه او تورې دستکشې به مې هم اچولې وې چې څوک مې لاسونه ونه ویني، خو ویره راسره وه. یوه مېرمن د دومره نارینه وو په منځ کې دوی زما له دندې سره مخالف وه.
حضور داشت د 12 نفر از صلاح بر دوش داشتن مخالف هم بودن.
میرمن عابده حیدری وای خاوند د ژوند په سختو شرایطو کې ورسره ملوه. دا څلور اولادونه لري، دوه لورګانې د پهندون محصلین دي او زامنې د خوندزي زکوونکې دي. دا هیله لري چې اولادونو ته د تحصیل زمينه برابر شي او خپل هم د یوې تکړه افغان میرمنې په توګه خپل خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکا غوړې مختلفونه راوستوي. د پوسټ باکس پته مودادي په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله ستارم. خاد وسئ.